السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې شمشاد زدران را سره تخنیکي مرسته کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د طالبانو نوی مشرتابه به د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته وهڅوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې حکومت په هیواد کې د روانې جګړې او سولې په اړه د ټولو پوښتنو ځواب لري. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او تحلیلونه واورئ. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم قدرمنو اوریدونکو. د دې خبرونې په لومړۍ برخه کې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخه اورو چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره د فریبا جانې
مننه تکل صاحب. بلکې چې تاسو خبرې زده د ایران د اټومي موافقه مسله ډېره توده ده، لا هم مخصوصا په منځني ختیځ کې. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سیمې ته تللی او غواړي چې په دې اړه خپل متحدینو ته ډاډ ورکړي چې دغه موافقه به یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. او دغه راز به د یونان د اسهامو په اړه ووایو چې نن د یونان د اسهامو بازار له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% را لوېدلې دي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، دا یوازنی نړیوال خبرونه نه دي، نور خبرونه هم لرو. دا یوازې سرخطونه وو، خو د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پر ولسمشري مړې او ملي دفاع وزارت د ځنیو حملو د مخنیوي خبر ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت او امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو مرستې او تړون لاسلیک شو. او په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لرې شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشري مړې او ملي دفاع وزارت یې له ځنیو حملو مخنیوی کړی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې 4 کسیزې تروریستي ډلې غوښتل چې په جمهوري ریاست، ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر 2 مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي چې دا 4 کسیزه ډله د کابل ښار د 8 ناحیې له اړوندو سیمو څخه نیول شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ورسیو سو اونیو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون تر سترګو کېږي. دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وضعیت ښه والی د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو د اکثرو پلانونو په شنډولو پورې تړلې ده.
د اختر نه 4 ورځې مخکې را په دی خوا په واقعیت باندې د افغانستان امنیتي وضع تغییر کړی دی. د افغانستان په امنیتي وضع کې بهبود راغلی دی. او هغه علت همدا دی چې زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر میړانه باندې د مخالفینو ټول پلانونه شاند کړل.
د افغانستان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د امنیتي وضعیت د ښه والي خبر ورکوي چې اوس مهال په یو شمېر شمالي ولایتونو کې جګړې روانې دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د افغانستان د مالی وزارت او امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو مرستې یو تړون لاسلیک شو. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ویل چې دا پیسې د هغو 800 میلیون ډالرو له جملې څخه دي چې امریکا ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال د امریکایي چارواکو لخوا ژمنه شوې وې. په عین حال کې د امریکا سفارت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ټینګار وکړ چې د دغو پیسو پاتې برخه به په حکومت کې د اصلاحاتو په راوستلو سره ورکړي. او په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لرې شو. د ایران د کډوالو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو ادارې نن اعلان کړی چې د دې اسانتیا له مخې به د هغو افغانانو ماشومان چې تحصیلي اسناد نه لري لومړی ثبت او بیا په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ترلاسه کړي. د دې ادارې اعلان کړی چې په دې ډله کې یوازې هغه ماشومان شامل دي چې په ایران کې له پخوا میشت شوي دي. له دې مخکې په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو ډېر سخت شرایط وضع شوی وو او ډیری دغه ماشومان له زده کړو محروم پاتې وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هڅه کوي خپل د منځنی ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. کری پرون په قاهره کې خبریالانو ته ویلي که چیرې د ایران اټومي موافقه په سمه توګه عملي سي نو مصر او د سیمې نور ټول هیوادونه به تر بل هر وخت خوندي وي. تېره میاشت د نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه به د هغې هیواد اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لرې کېږي. پر ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کری وایي هغه ایران چې بې ثباتۍ رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. د ایران ولسمشر حسن روحاني په همدې حال کې وایي چې په تهران کې د دغې اټومي موافقې په اړه یې خبرې کړې له ایراني رسنیو سره. هغه وایي
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیت
دی وی که چیرې مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریږدي چې همداسې فکر وکړي. موږ پوهیږو چې هیڅکله د اټومي بم د جوړېدو په هڅه کې نه یو او هیڅکله به ونه اوسو. روحاني زیاتوي د دوی توغندي ځواک به له دې موافقې څخه اغېزمن نه سي. د ایران ولسمشر همداراز وایي چې هیواد یې په دې موافقې سره خپلو هدفونو ته رسېدلی دی. د یونان د اسهمو بازار نن له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلی. دغه بازارونه شاوخوا 15 اونۍ تړلي وې. د اتن د اسهمو اصلي شاخص په یوازې 2 دقیقو راکړه ورکړه کې تر ټولو بد حالت سره مخامخ سو. د یونان د اسهمو بازارونه د جولای په وروستیو کې د سرمایې د کنټرولولو د یوې هڅې په توګه ځنډېدلې وه. دغه هڅه د دې لپاره سوې وه چې د یورو د بحران مخه ونیسي. دغه بحران د یونان بانکونه ګواښل او له یوروزون څخه یې د یونان د وتلو خطر رامنځته کړی و. خو نن چارواکي له خپلو اروپایي متحدینو سره پرې داسې طرحې سلا وکړه چې د جدي اصلاحاتو په بدل کې به مالي مرسته ترلاسه کړي. د نایجیریا چارواکي وایي پوځ هغه 138 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وو. د پوځ یوه ویان په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې ویلي په آزادو سوي یرغملو کې 101 تنه ماشومان وش پیتا شدی او لس ناری ندی. اغزیات اکره چی در جگرانی پا عملیاتو کشی در نایجیریا پا بورنو ولایت که سوی در بوکو هرام یو لورپور کماندان هم نیوال سوی دی. در اپورنو لمخی پا دو عملیاتو که در سختاری زوش یوش میرکمپون هم تصفیه سوی دی. بوکو هرام لش پاشو کلون رئیسی در نایجیریا پا شمال خطیز کش خورو تا مخی کرده در دل پسیمه که پر شریعت ولار در اسلامی دولت جور دو حدسه کوی. او روسی چارواکی وایی امنیتی ځواکونو د شمالي قفقاز په کاباردینو بالکاریا کې شپږتنه یاغیان وژلې دي. په دغه جمهوریت کې د توریزم ضد ملي کمیټې نن ویلي چې دغه کسان یې په پلازمېنه نالچیک کې د توریزم ضد عملیاتو پر مهال په یوه اپارتمان کې محاصره کړې وه. دغه راپور د دغو شپږو کسانو تر وژل کېدو دوی اونۍ وروسته خپور سو. د روسیې د شمالي قفقاز تر ډېره مسلمان میشتې سیمې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ د جګړو شاهد دي چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته په چیچن کې د دوو بېلتون غوښتونکو جګړو راهیسې پیل سوي دي. چیچن د کاباردینو بلغاریا په ختیځ کې موقعیت لري. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو درو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 9.9. په کندهار کې آسمان ځای ځای وریځ دي. د تودوخې لوړه درجه 9.25. په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 1.9. په هرات کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 1.3. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2.4. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28.2. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 28.14. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 28.10. آسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونه په دوام کې پر راپورونو او مرکو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکو ویلي د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو نوي مشران هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې د ملا محمد عمر پر ځای د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی، آیا د سولې امکانات څومره دي؟
ملا منصور بعد ملا مادمر قدم بنده قدم خام خاگی دی دا چی بیا پراتلون که چی پیخیگی دل وقت مخی خبر دی
دا موضوع په یو گردی میز کې څیړو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلی چې افغان حکومت په هیواد کې د روانې جګړې او سولې په اړه پوښتنو ته ځواب لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې
هغه چې ما او تا پکې مو پټ پټو نکړې هغه چم هغه کوڅو باندې نور ولګېتو
را سره اوسی او واورئ چې د هیواد نامتو سندرغاړې نغمه د خپلو هنري کارونو په باب معلومات راکوي.
باید مختلفو ولایاتو ته ولاړه سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرزه کلپ کما.
نور په زړه پورې مطالب هم لرو چې کتر پای را سره اوسی و به اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې رد کړي دي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی، د پاکستان جګپوړو دولتي چارواکو ویلي چې دوی جدي هڅې کوي څو د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبره اترو ته کینوي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو ځنډول شوي مذاکرات بیا پیل کړي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو هیله څرګنده کړې. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
د پاکستان جګپوړي دولتي چارواکي وایي دوی هڅې کوي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو بیرته پیلولو ته وهڅوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدا وروسته له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې لغوه کړې او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی وای چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د دوشنبې په ورځ اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي پاکستان هڅه کوي چې طالبان یو ځل بیا د مذاکراتو میز ته راولي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې زموږ په پالیسۍ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، بلکې موږ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره جدي هڅې کوو. موږ به دا هڅې جاري ساتو څو ټولې خواوې په ځانګړې توګه د طالبانو نوی مشرتابه یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته راشي. د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ د سولې د خبرو اترو یادونه هم کړې ده او ویلي دي چې هر تصمیم باید د شریعت په رڼا کې وي. دغه پاکستانی چارواکي همداراز ویلي چې نوی طالب مشر خیل افغان دولت سره خبرو اترو ته لومړیتوب ور نه کړي، بلکې نوموړی به په لومړي سر کې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو هڅه وکړي. دغه جګپوړي چارواکي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي دانیل فیلډمن سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به طالبان د سولې خبرې اترې بیرته ژر پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا ځانګړی استازی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان دولت او طالبانو استازو د تېرې میاشتې په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او پر دې سلا شول چې دا لړۍ به روانه ساتي. دا یادونه وړ ده چې په دغه ملاقات کې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم ګډون درلود.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي چې حکومت د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو راولاړو شویو پوښتنو ته ځواب لري. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. عبدالله ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او په جګړه کې له ښکېلو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه پام وکړئ د سرفی الله ستانکزی راپور ته.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوې دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تېرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و، په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ، خو وی ویل
البته سوالات زیاد را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
د افغانستان او نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوي چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاو، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډېدلې دي. ټاکل شوې وه د سولې دویم پړاو خبرې تېره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوري اسلامي افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي، دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابر شي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي.
قدر من اوریدونکو، د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریده چې وایي حکومت د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو راولاړو شوو پوښتنو ته ځواب لري. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چمتووالی لري او کیدای شي دا خبرې په لنډ وخت کې ترسره شي. له بلې خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې نوی بدلون او ورسره غبرګونونه به څه نتایج ولري، دا پوښتنې د هر چا په ذهن کې شته. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د همدغو روانو خبرو او په عین حال کې د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې د نویو بدلونونو په اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی. دا بحث صفی الله ستانکزی برابر کړی.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او په عین حال کې د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې د نوي بدلون او ورسره د غبرګونونو په اړه دا بحث زه صفی الله ستانکزی وړاندې کوم چې قدرمن میلمانه دي. را سره د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان د ګوند رئیس مولوي قلم الدین او د افغانستان د پیوستون د ګوند غړی حفیظ راسخ، ډیر زیات ستړي مشه، بخیر راغلي. مولوي صاحب، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې تر خبر وروسته د دې ډلې په اړه بیلابیل دریځونه څرګندېږي، د دوی د نوې رهبرۍ وروستۍ څرګندونې په څه معنا دي او آیا دغه څرګندونې په افغانستان کې د جګړو د تشدد په معنا دي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پیږئ چې د هر ګوند د هر سازمان رهبر موافقت کیږي یا له بین ځي، په هغه ګوند کې مشکلات پیدا کیږي، هلته کشیدګۍ وي، هلته این شعبونه پیښیږي. او دا تاسو په دنیا کې ډېر کتلی سئ، پاکستان مسلم لیگ ګوند تاسو وینئ چې په څو برخو ترسنس، او پیپل پارټي هلته یوه قوي پارټي وه، په څو برخو ترسنس. دموږ خپل دلته اسلامي جهادي ګوندونه دي، دا هم داسې په ډلو ډلو باندې تقسیم شول. نو د رهبر له منځه وتل خامخا تاثیرات راوړي منځ ته. نو په طالبانو باندې هم دا تاثیرات راغلي دي. کېدای شي دوی وکولی شي وروسته له تفاهم نه له خبرو نه سره نږدې شي او کېدلی شي په این شعبونه بدل.
د اختر محمد منصور پورې منصوب پیغامونه خپاره شوي په رسنیو کې، مهم ټکی دا دي چې د ملا محمد عمر لاره به تعقیبوي، جهاد به کوي او دغه هدف ته به د رسېدو لپاره سرښندنې هم کوي. دغه په څه معنا دي؟ بالاخره دوی غواړي چې هماغسې مبارزو ته دوام ورکړي په افغانستان کې که څنګه؟
تاسو پوهیږئ چې زه د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان امیر یا رهبر یم، د طالبانو نه نمایندګي کولی سم او نه د طالبانو په حال باندې خبره کولی سم، نظر وایم. خپل نظر مې دا ده، ملا منصور یا بل هر څوک چې وي هغه به د ملا محمد عمر کلن لاره تعقیبوي، دې کې شک نشته. دا چې بیا انشعاب پیښیږي دا بل خبر ده. اوس ملا منصور به د ملا محمد عمر
پالیسی دی ملا مالمر پا قدم بنده قدم خام خاگ دی پا غب روانی دست بیا پراتلون که چی پیخی گی دل وقت مخی خبر دی
خاغلی راسخ د طالبانو پر رهبری کې نوی تحولات او ورسره د افغان پلاوی دغه د څو وخت مخکې رسمي هتا خبري هم دوام لري دغه تاسو څنګه ارزوي د سولې خبري تاسو له دغه ډلې سره څنګه ارزوي
سلام تقدیمولو سره زه فکر کوم چې په دې تغییر په د ملا عمر د مرګ نه بعد د طالبانو په سیاست باندې کوم تغییر نه راځي اصلي وجه دا ده چې موږ طالبانو پیدایښت ته وګورو چې دا یو پروژه وو د امریکا لخوا نه د عربستان د پیسو په واسطه او د ایسای د رهبری تر نظر لاندې دا یې منځته راوړ تاسو وګورئ دوه کاله مخکې دا وفات شوی دی یا مړ شوی دی په دې دوه کاله کې د هغوی په سیاستونو کې څه کوم تغییر نه ده راغلی جنګونه لا زیات شوي دي کم شوي نه دي وجه یې دا ده چې هغې په رهبری کې نه وو ظاهرا د هغې د نوم نه استفاده کیدله ولې اصلي رهبري د عیسای په لاس کې و وجه یې دا وه چې تغییر رانغی دا قسم چې ویل کیږي چې مولوي منصور دام د عیسای تر نظر لاندې دا منځته راغلی دا ټاکل شوی ده نو سیاست کې کوم تغییر نه راځي دا به هماغه کړنلاره به مخته بیایي هماغه سیاستونه او پاتې کیږي دا چې د افغانستان دولت چې کوم سولې ته ملا تړلی خلکو زه فکر کوم چې اصلي کوم سوله چې دی او په افغانستان کې که سوله راځي دا د امریکا لخوا نه
په څه ډول باندې
ځکه
که تاسو طالبان د امریکا لاس ناستې بولئ نو په څه ډول باندې به دوی سوله کوي
وایم که نه دا یو پروژه وه دا پروژه یې رامنځته که هر یو پروژه شروع لري او اختتام دا هغه وضعیت ده چې کیدای شي چې دا آخر سر ته رسیدلی او د دې په داسې شرایطو کې چې سوله خبره کیږي د دې مرګ اعلان هغه هم د چا لخوا نه د پاکستان لخوا نه د طالبانو تحریک له خوا نه
ده یوې خوا نړیواله ټولنه امریکا اروپایي ټولنه د سیمې هیوادونه پاکستان د پاکستان د طالبانو دغه رسمي استازي بولي چې ورسره خبرې کوي او طالبانو هم په وار وار ویلي چې د افغان د اوسني نظام په مخالفه ډله بلل کیږي
په دې سوال لس کاله کې ولې ونه شو ځکه هغه وخت موقع نه و د امریکا سیاست دا و چې په یو مناسبه موقع کې مثلا هغه سپین بیرغونه په تور بیرغ بدل کړي د طالب هغه سوله په افغانستان کې په دې طریقه نه راځي افغانستان د خلک د مطمئني که دا بیخی توافق ته ورسیږي یو څو کسان ته به نور وزارتونه ورکړي لکه چې څو کسان دلته دي
مولوي صاحب ښاغلی راسخ وایي چې طالبان یو پروژه وه او بالاخره اوس هم د ایسای په رهبرۍ باندې دوی چلیږي دا خبرې څه رقم دي او له دغې ډلې سره چې که هر څه وي د سولې خبرې په څه معنا دي آیا سوله کیدونکې ده که څنګه
که چیرې موږ وغواړو چې پروژو پسې روان شو چې دا پروژه د طالبانو زه د طالبانو نمایندګي نه کوم مخکې مې وویلی طالبان به خپل څوک لري خبرې به کوي که چیرې د ملا محمد عمر یا د تحریک دا پروژه امریکایي وبولو دلته زموږ وطن کې ډېر مسایل دي چې ټولې پروژې دي او که دې پروژو ته پروژې وایو نو موږ لا پخوا افغانستان تجزیه کړی ټوټې ټوټې هم کړی ده هیڅ هم روغ نه ده پریښی د موږ موقف د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان دا ده چې څنګه وکولی شو یو همه جانبه صلح ته ورسیږو
نو دغه روانې خبرې چې دي دغه مطلوبې دي که څنګه
دستي درځم دستي در روانې یو دوم د موږ هدف دا ده چې څنګه وکولی شو تور سپین برګ او سمت زبه دا په یو آشتي ملي باندې بدل کړو او هغه آشتي ملي همه جانبه په ټول افغانستان کې دلته بیا د ازبکو د تاجکو د پلان او د بستان پلانکی ګوند او پلانکی ګوند د دې خبره ختمه شي پخواني کړو وړو په دې پسې ونه ګرځي یا وارې موږ سا وباسو او صلح منځته راوړو که موږ ووایو چې موږ د اوس هڅې ناکامې دي یا مخکې مو هڅه نه ده کړې مخکې م ډېرې هڅې سوي دي دا چې څوک نه دي پرې خبر له جریانه دا بېله خبر ده او اوسنۍ هڅه هم چې روانه ده دا هڅه هم بې هغه نه ده موږ احتیاج یو
موږ مجبور یو چې لاس به اچوو، هڅه به کوو د صلح په بنیاد باندې چې خدای هم وتوانوي یوې پایدارې صلحې ته رسېږو که یوې نسبي صلحې ته رسېږو.
په بخښنې سره مولوي صاحب، د طالبانو په نویو اهدافو کې چې د پخوانیو اهدافو تعقیب دی، د پخوانیو لارو تعقیب دی، حتما مبارزه هم شامله ده. د فتوحاتو خبره یې کړه، د اهداف یې ویلي دي چې باید نوي اهداف ولرو، او خپلو مقدسو اهدافو ته دوی ویلي دي چې باید ورسېږو. دغه خو مبارزه هم غواړي دغه کار، او په مبارزه کې د پوځیانو په نسبت ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې په دغو تېرو څوارلسو کلونو کې. د دې ځواب به څوک ووایي؟ بالاخره
خپل ولس ته وایم، ولس ته مې وایم چې تر پرونه پورې خو دا څوارلس کاله کې طالب دې ته چا ویلی نه سوای د دوی په مخ کې چې صلح دې وسي. بیا دا د صلح خبرې څنګه شروع شوې؟ په فرانسه کې، په جرمني کې، د جاپان په کیټو کې، په پکواش کې، په قطر کې، دا د کومې لارې نه شروع شوې؟ چا شروع کړلې؟ دې ته دغه زمینه چا برابره کړله؟
صحیح، مننه. راسخ صاحب، مولوي صاحب هم په سولې باندې تاکید وکړ، ویې ویل چې د روان حالت د ختمېدو لپاره سوله پکار ده، او د دغې تشدد او مبارزو د ختم لپاره. تاسو څه وایئ؟ باید څه کار وشي په دغسې حالت کې چې افغانان بالاخره له زیانمنېدو خلاص شي؟
موږ هم د سولې مخالف نه یو، موږ هم سوله غواړو، خو سوله طریقه غواړي.
له چا سره باید وشي دغه سوله؟
خو زه وایم کنه، معمولا په دې کلو بانډو کې چې تاسو وګورئ چې یو مسله را پیښیږي، نو جرګو کېږي. دا جرګو درېمګړي کس کوي چې هغوی په دې قضایاو کې دخیل نه وي، پس د هغې نه هغوی ځي د سولې دپاره یا د جوړې دپاره. یو اوس دوی دواړه ښکېل دي، دا کومه ډله چې که د دولت له خوا نه تعین شوي دي، دوی هر یو خپل نماینده لیږلی. دوی بی طرف نه دي، دوی طرف والا دي. او اخواتم سوله هغه وخت مېستر راځي.
په بخښنه سره، دوی ویلي دي چې یو خاص هدف لپاره هلته ورغلي دي چې له طالبانو سره سوله ده، او دوی سره خبرې دي.
خاص هدف د
حکومت په استازیتوب، البته
حکومت په استازیتوب باندې دوی طرف دي. هغه کس چې په جنگ کې، په جنایت کې، په وژنو کې، د خلکو په وژلو کې، د وطن په ورانۍ کې لاس لري، هغه نشي کولای چې د یو ملت نمایندګي وکړي او لاړ شي د سولې سره، د سولې پر رابطه خبرې وکړي. دوی هر یو خپل د یو ډلې پورې تړلي
دي. تاسو په نظر دغه استازي باید بدل شي د سولې لپاره که څنګه؟
زه وایم چې یو درېمګړ کسې باید مېستر شي، او یو داسې یو ملي جریان را مېست شي چې هغوی په دې تیر درې لسیزو کې په دې جنایت کې لاس ونه لري.
کله مخالف لوری خو باید معلوم وي. تاسو نظر مخالف لوری څوک؟
مخالف لوری معلوم خبره ده چې هغه کسان چې نن د دې هیواد خلک وژني، بچي وژني، دوی معلوم دي، روښانه خبره ده چې طرف طالب دي. نو سولم د یو قوت سره کیږي، د یو زور په واسطه. نو دنیا ټول جنگونه چې تاسو وګورئ، اخر یو سولې ته، یعنی گفتگو د لارې نه حل شوی دي، خو د یو ځواک له لواکې نه، د یو قدرت په واسطه. که جنگ دوم جهانی تاسو وګورئ، که جنگ اول جهانی وګورئ، که د
خو بالاخره سولې ته ټولو غاړې ایښې ده،
خو د یو قدرت د مخې نه. ولې اتلر تسلیم شو چې روسان قوي وو؟ په هر اورځ امنیت
سولې لپاره دی، که دوی هر څه وي، خو اوس د سولې لپاره چې دوی دا کارونه کوي، دا څنګه
دي؟ دا کومه طریقه چې دوی رامنځته کړي، دا سولې ته نه رسیږي، دا لار ترکستان ته روان ده.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو گردای میز موارده چې موضوع له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځان وو. د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، د افغانستان د حکومت د سولې خبرې وروسته له هغه وځنډېدې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو، او د وروستیو راپورونو له مخې د طالبانو په لیکو کې یو لړ اختلافات د تحریک د مشر د ټاکلو پر سر رامنځته شوی دی. د طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نشي کېدای. قدر من اوریدونکو، که تاسو پر همدې خاصه موضوع کوم نظر لرئ، او یا غواړئ چې په دې برخه کې کومه تبصره لرئ، او خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له هیوادوالو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ، موږ ته رسیږي، او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. که تاسو په همدې خاصه موضوع کې چې مخکې یادونه وشوه نظر لرئ، تبصره لرئ، یا کوم ځانګړی نظر او د یادونې وړ کومه خاطره لرئ، نو موږ ته راوستوئ. کوشش وکړئ چې پیغام مو لنډ او په ښه املا لیکل شوی وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادي راديو اوري ازادي راديو په منځني صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي راديو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستي راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور پزړه پورې مطالب هم لوستای او اوریدای شي. د ازادي راديو د ویب پاڼه پته د ازادي راديو .org او ازادي راديو .com. د وخت د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د یوې څلور کسیزې ډلې په نیولو سره پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت د حملو مخه نیولې ده. د حکومت اجرایه رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګېدلې بندیز لرې سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هڅه کوي خپل د منځني ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. د اوکراین پوځ وایي د دوی څلور تنه سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. او د یونان د اسامو بازار نن له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلی. دغه بازارونه شاوخوا 15 اونۍ تړلي وه.
زموږ غاګله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د شپاړس کلونو فوټبال لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف کویټ ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو سیالیو کې په شپږم ګروپ کې له کویټ، سریلانکا او سوریه سره میدان ته وځي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ټولې لوبې د کویټ په سبا السالم سټډیم کې پیلېږي. د ښاغلي کاظمي په خبر افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کویټ سره کوي. د افغانستان د بسکل ځغلولو فدراسیون وایي د جنوبي آسیا د سیف گیم سیالیو کې د ګډون په هدف آمادګي پیل کړې ده. د افغانستان د بسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوه سیالیو کې له افغانستان څخه 12 ښځینه او نارینه لوبغاړي ګډون کوي. هغه د دې سیالیو هدف په جنوبي آسیا کې د ورزش واده وبلل. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ترکیه ته سفر وکړي. د دې فدراسیون مشر خواجه فید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 15 هیوادونو ترمنځ د ترکیه په هیواد کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به تر یوې میاشتې په لږه موده کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ هدف په نړیواله کچه د کیک بوکسینګ په رشته کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د بلوچستان امنیتي ځواکونو د پټو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د القاعده ډلې د یو سیمیز قومندان د وژنې او د هغه د میرمن د نیولو ادعا کوي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي دغه قومندان عمر لطیف نومیږي چې لس میاشتې مخکې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د بلوچستان چغې سیمې ته ور اوښتی و او هلته یې د القاعده یو پټ پناهګاه جوړه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه د پوځي عملیاتو له امله وسلوالو هڅه کړې چې په بلوچستان کې ځانونه پټ کړي. دې ته په پام سره د بلوچستان د کورونو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي تېره ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د القاعده ډلې وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې په چاغي سیمه کې پټ پناه ځای جوړ کړی و چې د آی اس آی استخباراتي ادارې د پلټنو په اساس ورباندې عملیات وسول او د القاعده ډلې یو مهم ځایي قومندان پکې ووژل شو.
آپریشن ضرب عصب کی بہت بڑی کامیابی
د ضرب عصب تر لوی لاستر اوڑن ورسته د القاعده بر صغیر ډلې چې شبکای حالت موجود او پریکړه کړي او چې په بلوچستان کې په افغانستان پولې ته نږدې پناه ځایونه جوړو او حالت به وسلوال فعالیت ته دوام ورکوو دلته په چاغې سیمه کې پناه ځای جوړ کړی وو او خپل وظایف قومندان ته مسولیت ورکړی وو چې دلته د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي آی ایس آی د دوی پر پناه ځای باندې عملیات وکړل او د عمر لطیف په نامه یو قومندان یې وواژه چې له تیرو اتو لسو میاشتو راهیسې دلته میشت وو او د افغانستان له نیمروز ولایت راوښتی وو سرفراز بوکټای وایي په عملیاتو کې د وژل شوي قومندان عمر لطیف ورور بلال تښتېدلی خو وایي میرمن او دوه ماشومان یې ژوندي نیول سوي دي بوکټای وایي د ده میرمن طیبه چې په فریحه مشهوره وه په جنوبي پنجاب او بلوچستان کې د القاعده ډلې د ښځو د څانګې مشره وه چې د پنجاب حکومت یې پر سر 1500 کلدارې اعلان کړې وې د آی ایس آی ډله چې د القاعده ډلې پناه ځای ته ورغلې وه نو دې ترهګر غوښتل چې خپل میرمن او ماشومان د سپر په توګه وکاروي خو د آی ایس آی کسانو په ډېر مهارت سره د هغه اولادونه او د هغه میرمن چې هغه هم ترهګره وه وژغورل او ژوندي یې ونیول د القاعده د دې ترهګر په ځوابي ډزو کې زموږ یو کارکوونکی ټپي سوی هم دی سرفراز بوکټای وایي د القاعده وژل شوي قومندان او ورور یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر پولیسو او د پوځ پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود ځکه خو د پنجاب حکومت د هغوی پر سر د 2.2 میلیونه کلدارو جایزه ټاکلې وه سرفراز بوکټي یو ځل بیا د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو په شمول پر ټولو وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او حکومت ته تسلیم سي که نوی وایي حکومت به یې هېڅ یوې وسلوالې ډلې ته د ترهګرۍ اجازه ورنه کړي او په ضد به یې عملیاتو ته دوام ورکړي
په بلوچستان کې د القاعده شبکې د یو ځایي قومندان د نیولو په اړه وبخښي د وژل کېدو او د هغه د میرمنې د نیولو په اړه راپور مو اورېده چې پاکستاني چارواکو ادعا کړې ده قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تر را روانو څو ورځو پورې د ګاز د بیو د ټیټېدو ډاډ ورکوي
ان شاء الله دې هسته کې زه مطمئن یم چې هغه به نرخونه ثابتیږي او په اولی ډول کې راځي ان شاء الله
همداراز له نامتو سرنغاړې نغمې سره مو هم مرکړ کړی ده نور موضوعات هم لرو اورېدو ته راسره اوسئ قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه او ریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي موږ تاسو نظریاتو ته منتظر یو د اس ام اس په وسیله په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو یا د مړینې له تایید وروسته ځنډیدلې دي په دې اړه ستاسو که نظریات لري موږ ته یې د اس ام اس په وسیله راستولی شئ همداراز په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم د همدې موضوع په اړه واخلو د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ خوس هم نور موضوعات د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا د خلکو ترمنځ د همغږۍ او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د جرګو د ترسره کولو تجربه ښه نتیجه ورکړې د دې وزارت موین ننګیالي قلاتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جرګې د هیواد په بېلابېلو زونونو کې د افغانانو د یووالي په مقصد پیل شوي دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سید کمال شاه عارف له ښاغلي قلاتوال سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې تر دا مهاله دې جرګې په کومو ولایتونو کې څه کړي دي
د ولسونو ونډه په ټولو برخو کې ډېره مهمه ده یو لغت څخه چې ډېره د پخوا څخه افغانانو ته یو میراث پاتې ده هغه جرګه ده چې موږ کولی شو چې د جرګې له لارو هغه کومې ستونزې چې حل کېدونکې نه دي یعنې د افغانستان په مهمو مسایلو باندې اړوند دي د جرګې له لارې نه یې حل او جرګه په افغانستان کې یو ډېره اصل غوندې بولي رواج غوندې بولي جرګه ده چې د جرګو له لارې نه موږ کولی شو چې کومې ستونزې چې موږ ته ناین حل دي هغه موږ حل کړو موږ غواړو چې د خپل د ولسونو په ملاتړ باندې د جرګو په ملاتړ باندې یا دغه په مرسته باندې کومې ستونزې چې موږ لرو امنیت دی معرف دی بیا رغونه ده موږ وکړی شو دغه ستونزې رفیق او د دې ترمنځ بیرته وکړه شو چې خپل هغه ملي یووالی هم مونږ وساتو. د دغه لارې نه د خلکو آواز باید دولت ته ورسیږي او د دولت آواز باید خلکو ته ورسیږي. نو مونږ په دغه هدف یا په دغه موخه باندې د خپل کارونه غواړو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اول په څو ولایتو کې غټې جرګې جوړې کړو، په اوږدمهاله کې په هر ولایت کې هغه بیا وروسته په پروګرامونو کې مونږ لرو چې په هر ولایت کې یوه جرګه جوړه کړو. کومې ستونزې چې موجودې دي د جرګو د لارې نه د خلکو سره د ناستې د لارې نه حل.
لکه چې ستاسو وزارت دا حرکت پیل کړی دی، تر دا مهاله پورې ستاسو سره د خلکو همکاري څومره وه او څومره مثبت نتیجه ورکړې ده؟
د خلکو همکاري فوق العاده، یعنی څنګه چې خلک په هر برخه کې مسؤلیت لري، لکه څنګه چې دولت مسؤلیت لري، په همدغه اړخ کې خلک هم ځینې مسؤلیتونه لري چې خلک دې ته ډېر لیواله دي. یعنی د خلکو لیوالتیا فوق العاده زیاته ده. خلکو لکه څنګه چې هغه رقم وعده کړې وه یا دغسې لیوالتیا یو د خلکو وه، یعنی د خلکو همکاري چې ګورو مونږ سل په سل کې دي ته خوشبینه یو چې مونږ کولی شو د خلکو په وجود کې امنیت راولو، د خلکو په مرسته مونږ وکړی شو کومې ستونزې چې مونږ نن لرو هغه حل کړو.
تلطفه صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جرګې جوړې کړې دي، که په دې اړه معلومات راکړي چې دا کوم ولایتونه دي او نور کوم ولایتونو ته به دا جرګې وغځېږي؟
مونږ په نظر کې لرو چې یوه لویه جرګه په ننګرهار کې وشوله، او مونږ په نظر کې لرو چې په هرات، کندوز او په قندهار کې هم داسې جرګې جوړې کړو. تر او د دې جرګو جوړول یو ځانګړتیا به دا وي، یو خواله به دا وي چې مونږ د نورو ولایتونو مشران هم په دغه سفر زنده لوی قندهار مشران مونږ ځان سره د لوی قندهار یا د شمالي ولایتونو څخه مشران مونږ ځان سره بوتل ننګرهار ته. اول خو به د دوو مشرانو ترمنځ د افکارو دا تبادل دي چې هغوی به په مهمو موضوعاتو سره خبرې کوي، د ملي یووالي په موضوع به سره خبرې کوي، د قومونو په اهمیت به سره خبرې کوي، د جرګې په اهمیت به سره خبرې کوي، د افغانستان د مختلفو قومونو مشران باید پکې وي.
کلاتور صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو د دې خپل پروګرام د لاب د شوال لپاره تاسو نور څه پروګرامونه لرئ؟
موږ په دې پروګرام لرو چې یوازې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یوازې څه نشي کولی. هغه ادارې چې زموږ سره همکاري دي، د هغو ادارو په همکارۍ دولت د یو ځانګړي د پاملرنې په اساس او د خلکو د همکاري چې د خلکو همکاري فوق العاده مهمه ده، مونږ وکړی شو کومې برنامې چې مونږ لرو چې هغه د ملي یووالي د ښه حکومتوالۍ په برخه کې، د خلکو لپاره د لازمې اسانتیاو په برخه کې چې مونږ باید کارونه وکړو، دغه سره یو لازمه همانګي موجوده کړو، تر څو چې کومې ستونزې چې نن مونږ په افغانستان په سطح لرو دا وکړی شو چې دغه حل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي و چې له ډیره بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه د افغانستان د افغانستان د قبایلو سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت موین ننګیالی قلاتوال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په ټول هیواد کې د جرګو د ترسره کولو پر هڅو خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ګاز بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټی شي. په دې وروستیو کې د کابل ښار اوسیدونکي د ګاز د لوړو بیو څخه شکایت کوي. په دې اړه سباون کاکړ د دې وزارت له ویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې په دې وروستیو کې د ګاز په بیو کې لوړوالی راغلی.
د غاز بیا پلازمې کابل کې او د شمالي ولایتونو کې لږ زره تاثیر وکړ. د دې یو علت دا و چې یو درې څلور ورځې د غاز او د تیلو واګونونو حیرتان ته لږ زره کم شو هغه واردل، او دا فقط د ازبکستان له خوانه و خو کومه ستونزه نه و. د دې لپاره چې دوی واردات چې کم شو بیا هغه ارزه و تقاضا ده، د دې لپاره یو سور پیدا نرخونه جیک شو. مونږ مطمئن یو چې په دا درې ورځې که انشاءالله ټیټیږي، او په هرات و دا ولایتونو کې په غرب کې او فراه، نیمروز، قندهار، هلمند، اورزگان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او پخانه نرخونه ده انشالله پلازمه که او ده شمالی ولایتونه که چه مزار شریف ده او ده بغلان و خندوز ده ولایتونه که انشالله ده هسته که زمت مطمئنیم چه اغا نرخونه ثابتی که او پاولی دول که رازی انشالله
کوکندیس محترم ولی ده غبه ثابت ندیه و هر وقت لوری او کشت ازی؟
متاسفانه مونگ یو وارداتی ملک یو او تر 90% از مونگ ده غاز و مصرف ده بهرانه هوادون سخرازی او هر استونزه چی پلاره کیوی که اغا لاره ترانزیتی لارونه پا افغانستان کیوی چه ده سالنگ تونل ده او یا ام پا ازبکستان که بلا ملک کیوی اغا اخفل تاثیرات لری او بلا ده اغا دنرخون و تغییر دل چه ترکمنستان که او قزاقستان چی چه مونگ بیره غاز ده اغای نمخلو چه یو دلار عمل چه نرخ تفاوی که اغا مستقیما زمون باندې اثر واچوي او نرخونه ثابت نکیږي ولی چې مونږ یو وارداتي ملک یو د دې لپاره
غواړم چې د ورستې پښتنې په لړ کې پښتنم چې څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه بی ثابت پات شي
اول تدابیر دا چې ولسمشر غنی صاحب موئل او تینګارم په دې کې دا چې مونږ ان شاء الله خپل د مددونو لرو چې د غاز او د تیل د هغه استخراج کړو او خپل ضرورت او خپل مصرف د هواد دننه تولید شي او بل خبره دا چې باید مونږ هغه استراتیژیک ذخایر چې لرو او هم حکومت او خصوصي سکتور هغه ډیر شي مونږ کولای شو چې یو باثبات نرخ ولرو ان شاء الله حکومت هم خصوصي سکتور هم د دې په تلاش کې چې او د ولسمشر صاحب غنی هم انګار دا چې باید نرخونه په افغانستان کې خصوصا د غاز او تیل نرخونه باید باثبات شي په دا شپږ وه میاشتو کې دا یو نسبي ثبات درلوده چې مونږ د هغه نه راضي وو وحدت ملي حکومت تر هغه وخت چې پیل شو تر اوسه پورې خب دا یو مسله چې دوه درې ورځې ستونزه و انشاءالله زه مطمئنه یم چې نرخونه باثبات کیږي او دا ستونزه انشاءالله آهسته آهسته راهوارېږي او حل کیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی و چیل ازادی رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې قدر من اوریدونکو مخکې مو غوښتنه کړې و چې تاسو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د طالبانو د وروستي دریز په اړه او دا چې د سولې مذاکرات ځنډیدلی دي او د افغانستان حکومت هڅه کوي چې دا لړۍ بیا پیل کړي په دې اړه خپل نظریات راوستوي هیله ده چې په څو شیبو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لړۍ به هم راواخلو خو له هغه مخکې تاسو د اسمسونو ستاسو د اسمسونو اورېدو ته رابولم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي
سردار محمد اعظمی له کندهار لیکلی دی چې ډیر د افسوس ځای دی چې پاکستان هم د طالبانو مشتان وزنی او هم بیا بندیان وزنی او بیا طالبان د هغو په خوله جګړه هم کوي یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی راغلی لیکلی فکر کوم چې دا سوله به ونه شي ځکه چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور دا خبرې د دښمن تبلیغات بللی میرویس افغان له هلمند نه لیکي طالبان سوله نه کوي دولت باید د زور له لارې کار واخلي چې دښمن سولې ته مجبوره کړي بل اوریدونکي آصف د هلمند له کجکي څخه لیکلي حکومت د سولې نه بلکې د تسلیمېدو غوښتونکی دی چې داسې سوله امکان نه لري او خان محمد له کندهار لیکلي د دې پر ځای چې افغان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي له ISI سره دې خبرې وکړي بلې قدر من اوریدونکو ستاسو پیغامونه راخلو زمونږ یو شمیر اوریدونکي په لاین کې دي که تاسو هم غواړئ چې تماس ونیسئ نو د افغان بی سیم په 9 3 3 1 6 نمبر او همداراز په 0 یعنی 0 0 0 8 4 6 2 0 باندې له موږ سره تماس نیولای شئ یو اوریدونکی په لاین کې لرو بلې ازادي راډیو د مهرباني وکړئ
بله محترم احمد خان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو د راډیو ټول کارکونکو د دنګو ته سلامونه وړاندې کوم
مهرباني وکړئ وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون مهرباني
زما بله ساسي موضوع زما سره ستاسو زما په نظر څو هغه وخت راځي چې ما مخکې هم ویلی و ساسي د راډیو د لاري چیرې زموږ غونډې خپل درنګي او خپل دوکانه سیاست او خپل دماغ دومره سیاست پریږدي نو بیا سوله راتلای شي. او دا چې فرضاً ملا صاحب څنګه مړ شو د رسولي خبرې څنګه ودرېدلې دا جلا خبرې دي. او زموږ حکومت یو غټه اشتباه وکړه چې مړ دا مړی چیرې شوی دی څنګه مړ دی څه وخت مړ دی او اعلان یې د چا لخوا کېږي په خبر څوک دی. دا زموږ د حکومت یو غټه سیاسي اشتباه وه. نو خدای دې وکړي چې زموږ ګاونډی خپل دوه مخې سیاست او خپل دوه سیاست پرېږدي او د افغانستان څخه د یو غټ امتیازات او امتیاز غوښتونکی نه شي. خدای دې وکړي چې افغانان په خپله سره کښېني انشاءالله تعالی تر څو چې بېطرفه جرګه جوړه نه شي او دغه دوه جنګي دوې ډلې سره کښېننه وي خپله کوم سوله نشي راتلی.
ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی هم لرو، لنډې خبرې به یې واورو. بله مهرباني.
احمد خالد علی زید کندهار څخه فکر کوم سول ډیر نه ممکن دا ولې تاسو وګورئ کله چې د ملامد عمر خپل مجاهد فاتحه مراسم په کابل کې خالی ما سي وړاندې سول تاسو وګورئ د ملي په وصول ګوند راولاس مظاهره اعلان کړه دا کله مون تاسو د داخل حکومتي چارواکو ته داسې یعنی اکرامات ور نه کړو دا فاتحه د نن هي سي افغان نو دوی به کوم اقدامات وکړي تاسو وګورئ دې نو کله سول داسې راځي تاسو نه کوم شته ایست فاتحه مراسم اجرا نه سول چې هغه سول دیواله چې د یو بل کوچنی چارواکي په نامه باندې هغه یو جوړی دی زور تاسو مینه یې چې واپران ملا محمد عمر مجاهد چې مسورې دا په فاتحه مراسم نه نیول کې دوه کله باغ سوري ته زړه شي چې دا مراسم د سر داسې عمل اجرا کړي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، وخت مو ختم شوی دی. تاسو له پیغامونو مننه ده. ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه اوري.
وبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
سره وزرو کیزستانه کله کله وای چې وزرو پنځوسمه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د وبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
زمږ غږ لازادې رادیو اوري. نغمه د افغانستان نامتو سندرغاړي د مینې له موضوع نیولې تر سولې او جګړې پورې پر بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویلې دي. شهرت د نغمې له نوم سره تړلی دی او دا نامتو نوم نن له تاسو سره په دې خپرونه کې میلمنه ده.
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدې طریقې خپل سلامونه احترامات او نیکی هیلې خپل ټول مینوال ته ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري نظر له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستي هنري آثار مو څه دي څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوی دي.
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یوه سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله زما زوم. خدا مخکې له دې نه چې زما زوم سي دا سندره راته جوړه کړه او په دغه یوه کمپوز زما لور رانه واخیستله. نو دغه کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر وو، ډیر ښایسته شعر وو او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت ایستی نه، نو ما وغوښتله چې د دې شعر کمپوز ما ته شفیق مرید جوړه کړی ده. متا کلیپ شوی نه دی، کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چې هلته امنی او په آرام اعصاب ولاړ شو. زه دا کلیپ جوړ کړم، زه باید یو ډېر ښایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم. په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره زه کلیپ کړم.
او نورې سندرې تازه؟
نورې سندرې مې هم جوړې کړې دي. یو البوم مې د غزل فلحال تر کار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندرې او چاربیتې او مصري او دا مس مس شیان وایي. نو دا ځلې مې تصمیم ونیوی چې یو البوم ټول غزل ووایم. او یو بل سندره می هم در احمد شاه سائل صاحب شیر دی چې ما نه د زما موټی کړي پر ټوپک مات شي او وړاندې کړو پښتون انغرې ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالۍ کوم او کلیپ سندره تیاره ده. کلیپ نه د جوړ سوی نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغسې نور ډېر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر او له دې مخکې یوه بله د ماشومانو لپاره چې له جنګونو نه په جنګونو کې وژل کېږي افغان ماشومان دې ته سندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یوه لړۍ ده او تاسو دې نتیجې ته رسیدلي چې ستاسو آواز یو ځای نیسي او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلي
نه تکل صاحب داسې ده چې یوه سندره یا یوه خبره دومره زور لري لکه یو بم یا ټوم یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه ده زه خپله کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شعرونه ووایم چې په هغه کې د صلح آشتي د تعلیم تربیه یعنی د یو مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره هم دی و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم. زما ځواني زما ماشومتوب چې زما په یادیږي هم په دې جګړو کې تیر شو خو بیا هم امید شته مونږ نورو د پاره لاره پرانیزو نور د پاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي د هغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکي زموږ ماشومان ته قلمونه ورکي او ټوپک نور نه وي جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچا او حتی د سیمې په کچا مشهور او نامتو ده. څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والله بدلون خو ډیر زیات پکې وینم ځکه چې هغه وخت زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و. ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوې ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یوه موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي ستاسو د خیریه فعالیتونو یوه برخه هم ده. شاید په رادیوګانو کې په ټلویزیونونو کې په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوې وي. په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وستوانه پوري مګم اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکمه یعنی پس د دنیا په سطحه یې جوړه کمه چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته خپل ثقافت ته ماشومانو ته ښځو ته بې وزلو ښځو ته چې د تعلیم تربیې نه وروسته پاته دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري. نو زه غواړم چې په نور که د هنر لاره مې هم تعقیبوم خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې ایښی دی. نو د دوستانو په همکاري امید ده چې انشاءالله کامیابه بسم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه اوشمه کولای خدای وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي. او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړه کړې ده، نو په دې کې ما مخکې تاسو ته وویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پورې چې نن په زوال کې ده همکاري زه وکړم.
دا مرستې به له خاصې ډلې د خلکو سره مثلا میرمنو سره کیږي او که به له هر چا سره چې اړ وي؟
نه، د هر چا سره چې اړ وي. حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځایه شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چېرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجدام یې مال چې دا هم کېدای سي د خلکو د پاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راواخلی وی وای چې نغمه یوازې و نرمنده نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودي د خلکو د وطن په باره کې. مګم ما یو کتاب چې د مات اینداری په نامه جوړ سوی و، ډیر موده وس ولا، او یو اغام غزل دی او یو نوې ټولګم یې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سه کالینو تصمیم لرم چې هغه هم راوباسم چې په هغه کې ټول غزل دی.
نغمه د افغانستان نامتو سندرغاړې و د ازادۍ راډیو په خبري ساعت خبرونه کې.
شو باندې نن ور ولګې دو زړوشته.